آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم، زه خلیل خانم د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او عربیا په افغانستان کې د امنیت هیله څرګنده کړي او هیله ښودلې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې به پرمختګ وسي. ښاغلی شاه محمود قریشی د یک شنبه پورس په ملتان کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دوحې کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي او هیله ده چې پرمختګ به وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویل چې د افغانستان د راتلونکي کړي پریکړه افغانان به کوي او پاکستان د امریکا او طالبانو په خبرو کې د یو دوست هیواد په حیث شامل دی. ښاغلی شاه محمود قریشی دا هم ویل چې داسې معلومیږي چې نن به د خبرو اترو یو بل دور ترسره شي. افغانستان له پاکستان څخه غوښتي دي چې خپل فضايي حرم د کابل او ډیلی ترمنځ د هوایي پروازونو لپاره پرانیزي. د افغانستان د بارنو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان له سفیر سره کتلی دي او د غوښتنې ترې کړې ده. پاکستان له هند سره په کشمیر کې د هندي عسکرو تر وژل کېدو وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې کړکیچ پیدا کړ، خپل فضايي حرم د لنډ مهال لپاره د ټولو بهرنیو پروازو پر مخ وتړه چې له نږدې 202 میاشتو راهیسي لا هم د غستونځه نه ده خبره سوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو د پاکستان د شمالي وزیرستان په میرانشاه جلسه کې پر حکومت او امنیتي ادارو ژغ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې دي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه جلسه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان تر څنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو زرګونو خلکو ګډون وکړ. د منظور پښتین جلسې د وینا پر مهال وویل چې د ضربې اعظم تر عملیاتو وروسته له تیر یو کال راهیسې هلته هدفي وژنې زیاتې شوي دي. د غورزنګ یو بل مشر محسن داوړ د امریکا غږ ته داسې وویل:
شمالی وزیرستان شدانن جلسه ده پی ٹی ایم او دا سو وزنه تاسو خبره بلکې کم زنه ده په زب ختم شوه ده تر هغه غره پر نو باندې دا پښون شوه په ټارګټ کلینګ روان دي. خلک په کورو کې ننمري نمون نه دینن جلسه نه دا مطالبه کوي چې دا د شتګرد کدي جوړ کړی دوست عمران خان مومل چې دی جوړ کړی دي دا د بوز خپل لاهور ته یا جا چرته جوړ کړی چې اسکو ته د بوز زموږ د وزیرستان نه دی واسي بل موږ دلته د جلسه څخه دا خبره مو کړه چې په افغانستان کې کوم مذاکرات شروع دي. هغه مذاکرات هم کوم دا وایو چې دا مذاکرات د افغانستان ولس په خوخه باندې وشي چې دا غي څه خوخه ای که هر قسم فیصله کوي په کار د چاغه عملی شي په دې کې نه د امریکای اختیار شته نه د پاکستان د عیسای او د نور حکومتونو اختیار دی. نو دا په کار چې دا فیصله یا هر څه کې هر فیصله کېږي دا غزه په ولس باندې وشي.
په ایران کې چارواکي وایي سیلابونو 2.5 میلیارد ډالر زیان رسولی دي. په دې سیلابونو کې سلګونه زره خلک بیکور سوي هم دي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ایران کې سیلابونه د مارچ د میاشتې په 19 پیل شول. په دې سیلابونو کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 2.6 زره نورې بیکوره کړي دي. بیکوره شوي خلک په اضطراري پناه ځایونو کې ژوند کوي. په ځینو ځایونو کې د ایران وسله وال فوج د خلکو د مرستو لپاره ورغلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی د ارنا خبری اژانس ته ویلی دي چې سیلابونه د هیواد 15 ولایتونو کې راغلي او 3300 کلی تاوانی کړی دي. خاغلی فضلی ویلی دي چې په دغه سیلابونو کې خلکو ته 2.5 میلیارډ ډالر تاوان رسیدلی دی. په همدې حال کې د ایران د سړکونو او ښاری پراختیا وزارت ویلی دي چې په سیلابونو کې 14000 کیلومتر سړکونه وران شوي او د 200 نه زیات پلونه خراب شوي دي. د ایران حکومت وعده کړی دی چې په سیلابونو کې د زیانمنو شوو کورنیو سره به مرسته کوي، په خاصه توګه د بزګرانو سره. خو دا چې امریکا د ایران په انرژي او بانکونو بندیزونه لګولي دې کار د ایران د تیلو صادراتو ته ډیر غټ تاوان رسولی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولې د تړلو رپورټونه رد کړي دي. ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې په څو پیغامونو کې لیکل دي چې د کورنۍ امنیت او د جنوبي سرحد چارواکو ته نه دی ویلي چې سرحد دی وتړي. ټرمپ ټینګار کړی چې ډیموکراټان باید د مهاجرت په قانون کې بدلون راولي او کدا کارونه کړي. هغه ښارونه چې ځانونه د مهاجرو د پناه غوښتنو ځایونه بولي باید د پناه غوښتونکو د سنبالولو تیاری ونیسي. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي د ولسمشر ټرمپ په هغه ټویټ نیوکه وکړه چې پکښې ویلي وو د جرګې ډیموکرات غړي الهان عمر د سپتمبر 11 برید بې ارزښته ګڼلی وو. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه. درنو اردوونکو خبرونه واوردل. اوس د افغانستان سیمي او نړۍ پاړه مهم رپورټونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو نوي میکانیزم له لارې به د راتلونکو انتخاباتو نتایج په یوه یا دوو ورځو کې اعلان کړي. د کمیسیون د چارواکو پر وینا د همدې لپاره د مرکزي احصایې له ادارې سره تفاهم کړی تر څو په بایومیټریک او آنلاین توګه د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کولو کې له کمیسیون سره همکاري وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په بایومیټریک او آنلاین توګه د راتلونکو جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د مرکزی احصایه ادارې سره تفاهم ته رسیدلی دي او تمه لري چې په یو یا دوه ورځو کې د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو لپاره زمینه برابرې کړي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د یکشنبه په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل د مرکزی احصایه اداره په بایومیټریک دستګاو کې د تخنیکی ستونزو د لرې کولو پر سر کار کوي تر څو دا دستګاوې د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې په سمه توګه د استفادې وړ شي. د بایومیټریک په برخه کې چې پخوا د افغانستان خلک ورسره له ستونزو سره مخامخ شوي وو، اکثره ډیوایسونه به خراب وو او یا د ورځې په نیمایي کې به له کاره ولوېدل. موږ په دې برخه کې د احصایه لري ریاست سره تفاهم ته رسیدلی یو چې دا ځل باید دا ډیوایسونه د پخوا په سیر نه وي، باید منظم کار په خپل وخت پیل شي، پروسه آنلاین وي تر څو موږ وشو کولی چې په یوه یا دوه ورځو کې د انتخاباتو نتایج اعلان کړو. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات هم مهاله د روان کال د تلې په شپږمه ترسره شي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي په هغه صورت کې په یوه یا دوه ورځو کې د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو اعلانول امکان لري چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه او ملاتړي ادارې یې د قانون په اساس د تلې تر شپږمې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروي امینی امریکا غږ آشنا ته وویل انتخاباتي کمیسیونونو تر اوسه هغه چمتووالی چې ترې تمه کېدله نیولی نه دی. جدي
اندېښنه په دې کې ده چې د کمیسیونونه د ټاکنو دواړه کمیسیونونه تر اوسه پورې امتام آمادګي خپل راتلونکو ټاکنو لپاره نه دی نیولې. یو مسله بل ده چې تر اوسه پورې د بودیجې مسله نه ده معلومه شوې چې هغه بودیجه تامین سي او دوی خپل کارونه دغه په اساس باندې تقسیم بندي کړي. بله مهمه مسله ده چې دوی تر اوسه پورې دغه د نوملیکنې بهیر نه ده پیل کړی، ځکه بایومیټریک جدي ستونزې لري. نوملیکنه له بایومیټریک سره پیلېږي.
هغې زیاته کړه که انتخاباتي کمیسیونونه په دې برخه کې چټک ګامونه پورته کړي او پر وخت د انتخاباتو لپاره چمتووالی ونیسي، نو کولی شي چې په یوه یا دوه ورځو کې د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو عملیاتي پلان او مهالویش چمتو کړی دی او د غراز دغه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د سباندې 200 میلیون ډالرو بودیجې اټکل کړی او د دغه بودیجې د تصویب لپاره د مالیه له وزارت سره بحثونه پیل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پرون یو عربي د تیری ورځي موقف تکرار کړی دی چې فیسبوک ته شپږ میاشتې وخت ورکړی تر څو د افغانستان مقررات عملي کړي. بل لورته د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وایي چې افغان حکومت د فیسبوک په بندولو هیڅ تصمیم نه دی نیولی. د فیسبوک کاروونکي هم د وزیر اعلان غیر مسؤلانه ګڼي. رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي تیره ورځ فیسبوک ته په ګواښنه ډول وویل چې مقررات یې ونه مني نو فیسبوک به بند کړي. نن یو وار بیا ښاغلی اریوبي د تیرې ورځې موقف تکرار کړ، خو د فیسبوک د بندولو یې ونه ویل او د محدودولو یې هم نه. خو دا یې وویل چې شپږ میاشتو کې فیسبوک باید د افغانستان مقررات رعایت کړي.
او موږ خپل مقررات، قوانین او د ملک مرتب لمړیتوب لري. د قطر باندې فیسبوک ته موږ ویلې دي چې د زموږ ټول مقررات باید ومنل شي. یعنی فیسبوک کنټرول زموږ په لاس کې نه دی، هیڅ ملک په کنټرول کې نه دی، خو زموږ په د دې په کې بل یو بل مهم بحث چې دی موږ مکتوب کې ورته لیکلي دي. په اکثرو ملکونو کې مالیات ورکوي دوی، په افغانستان کې هیڅ مالیات فیس نه ورکوي.
د مخابرات وزیر ته د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وحید عمر په ټویټر غبرګون ښودلی، ویلي دي چې حکومت د فیسبوک په بندولو او محدودولو هیڅ پریکړه نه ده کړې او نه هم پلان شته. د فیسبوک کارونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر سرګندونه غیر مسؤلانه بولی. نایمه تارو چې په فیسبوک کې تر 350,000 پورې فالوورز لري وای باید نورې لارې چارې سنجول شوی وای.
د وزیر صاحب د سرګندونه کاملا ز غیر مسؤلانه بولم او باید افغانستان کې داسې تدابیر ونیول شي چې جالي پانې وپیژندل شي او د افغانستان له طریقه هغه پانې ریپورت شي او هغه پانې وترل شي.
ښاغلی عطارد دا هم وایي چې د فیسبوک له لارې اوس افغانان زیات خپل نظر څرګندوي.
بیان ازادي چې اساسي قانون څلور د شوي مادي هغه ته اشاره کړې ده چې له تعرض نه مسؤونه ده، دا د هغه پر خلاف خبره ده. که فیسبوک بند کی نور رسنې شته چې خلک ولې شي خپل اواز پورته کړي، او تاسو د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو اهمیت په دې ورستیو کلونو کې ګوري چې د حکومت د کرنو څومره پر ځای انتقادونه کوي.
عام فیسبوک کارونکي هم دې پریکړې سره موافق نه دي.
موږ حق لرو چې یو په فیسبوک کې ګټه واخلو یا معلومات وکړو یا معلومات ترلاسه کړو.
په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي انټرنیټ کاروي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا د فیسبوک د کاروونکو کره شمېره په لاس کې نشته، خو ویل کېږي چې په میلیونو وګړي فیسبوک کاروي. فیسبوک په افغانانو کې تر نورو ټولنیزو رسنیو زیات کاروونکي لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغان پنګوال او سوداګر وای امنیتي ګواښونه پر وړاندې زیات شوی دي چې دا غوی پر اقتصادي فعالیتونه هم اغیزه کړی ده، خو افغان حکومت د سوداګرو او پنګوالو ته د امنیت د برابرولو ډاډ ورکوي. په مکړی په دې اکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال دی راپورټ.
افغان پنګوال او سوداګر وای چې په روسي ونیو کې پر وړاندې امنیتي ګواښونه زیات شوی چې ورسره د دوی په کاروبار هم ناسم اغیزه کړي. د افغانستان د صنایعو قانون د خونی چارواکي وای یوازې د روان 1398 لمریز کال د لومړۍ میاشتې په 15 ورځو کې د افغان پنګوال او سوداګرو د تختولو په ګډون 12 امنیتي پیخي ثبت کړي دي. د دغه خونی رئیس رحیم الله سمندر نن د یکشنبه په ورځ کابل کې د خونی د نورو چارواکو سره یو خبری کانفرنس په وینا کې د افغان پنګوال او سوداګرو په وړاندې امنیتي ستونزې ډېری جدي او ګنلی او دغه سوند د هوارول د پاره د افغان حکومت اقدامات کاپیونه ګنل.
مو در 13 پارک صنعتي کې داریم،
موږ ديار له صنعتي پارکونه لرو. په دغه پارکونو کې هیڅ ډول لازم امنیتی ترتیبات په پام کې نه دي نیول شوی، یعنی د صنعتي پارکونو په جوړښت کې دا ډول ترتیبات نشته دي.
پارکای صنعتي گرفته شو.
خغلی سمندروی چې په دغه ديار له صنعتي پارکونو کې اصلا د ممکنه امنیتی سوند د پیخېدو پر مهال د پیخو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدامات په پام کې نه دي نیول شوی. هغه د افغان پنګوال او سوداګرو د ژوند او مال د د توپ د پاره د افغان حکومت لخوا پر نوې جوړې شوې کړنلارې هم انتقاد وکاوی ویل چې په خاني کړنلارې کې سوداګرو او پنګوالو د ساتنې د پاره دوه میله وسله په پام کې نیول شوې و. خو د خاغلی سمندر پر وینا په نوې کړنلارې کې د سوداګرو او پنګوالو د شخصي مسؤلیت د پاره یوازې یو میله وسله په پام کې نیول شوې ده.
ستونزه ستونزه بیوروکراسي ده، طرز عمل واضح دی، هغه کوم طرز عمل چې پاسوي دی هغه هم دوی نه تطبیقي، دوی فقط زندۍ دي. او بل مسله مخکې د توې چې فساد موجود دی په دې پروسه کې، یو شمیر دوستان زمنګ جواز اخیسته دي په دغه موده کې چې دا پروسه زندیدل ده تقریبا یو کال کېږي. دوی ته درخواستونه رسیدلې دي، 200 زیات درخواستونه مونږ کابل نه لګلې دي، همداسې د ولایتونو درخواستونه دي چې 200 درخواسته کېږي ټول. دغه یو موده پروسس کړه، یو محدود کسانو جواز اخیسته دي، اصلاحي جواز اخیسته دي، هغه مصرف کړي دي، پیسې ورکړي.
د افغان پنګوال او سوداګرو تختولو روسي پیخه درې ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په مرکز جلبات خاصر نږدې شوې ده. نا پیژاندو وسوال دی او فابریکی رئیس چې د زړو ټیرونو څخه ای نورو فابریکو د پراتیل سل تختولې دي. د ننګرهار په ولایت کې یو پنګوال حاجی تور ملنګ وای چې نه یوازې افغان پنګوال او سوداګر د ډیرو امنیتي سوندو سره مخ دي، بلکې د غوی ماشومان هم د ډیرو زیات امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
په افغانستان کې چې اوسېږي د شیان سره و موږ همیشه مخې د داسې افتنه له موږ د ټلیفون نه کیږي، داسې میاشت نه چې موږ د تهدید ځنګ نه ول کیږي. زمونږ ژوند خو بیا هم سکه، زمونږ د بچو ژوند ډېر تریخ دی. اته مکتب ته جوړل کیږي، مسله کسان دوه کسان مسله هغه مکتب ته وړي، بیا د مکتب نه راوچې دی کور ته راوړي. یعنی موږ په اقلا په یو داسې ژوند کې اخته لکه لکه په یو مابس کې چې اوسېږو.
د افغانستان سوداګرۍ صنعتي خونی د افغان پانګوال او سوداګرو په وړاندې تیر کال تراتې او پوری امنیتي پیښې حساب کړې وي. په دغه پیښو کې پانګوال او سوداګر او یا د غوی د کورنۍ غړي په نخښ شوی وو. افغان حکومت د سوداګرو او پانګوالو د ژوند خوندیتوب لپاره د مسولیت په نوم یو کمیټه چې د افغان حکومت لوړ پوری ملکي او امنیتي چارواکي پکې شامل دي جوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي وزارت ویان سمیر رسام امریکا غږ آشنا لري ته ویل چې د افغان سوداګرو پانګوالو ژوند خوندیتوب د دغه وزارت په لومړي توبو کې زیات لري.
وزارت صنعت په وزارت میکشه کې در هماهنګي با دیگر
د سوداګرۍ او صنعتي وزارت هڅه کوي چې د نورو امنیتي ادارو سره په همغږي کې د خصوصي سکتور د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي او په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي.
تلاشه جدي اسې نه هاتې زیات صورت کېږي.
سوداګر او پنګوال وی افغان حکومت ورته د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د بینیت لاري د پیاسو په بدل کې امنیتي ساتونکو برابرۍ خو دغه سوداګر په وینا کورنیو چارو وزارت عامه محافظت د بینیت لخوا چې کوم امنیتي خدمات سوداګر ته برابرېږي به یې خورا لوړ ده چې ډیر شرکتونه یې مصرف نشي پوره کولای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه. د ملګرو ملتونو د مرستو در رسولو ادارو د هاغو زرګونو ماجرونو او سیاسي پناهغښتونکو چې په لیبیا کې د جنگ سیمه ته نږدې مرکزونو کې توقیف دي د آزادولو غوښتنه کړې ده او وایي چې د ماجرونو ژوند په دغه مرکزونو کې د خطر سره مخامخ دي. د امریکا غږ خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې لژنیمنه دا راپورټ لري. دي
د لیبیا په پیتخت ترابلس کې امنیت مخ په خرابېدو دی. په داسې حال کې چې د ښار له لمنو نه جنگ د ښار مرکز ته رانږدې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او راپورټ ورکړی دی چې په جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر 121 تنو ته رسیدلی دی او تقریبا 600 تنه زخمیان دي. دبليو ایچ او د روغتیا په کارکوونکو باندې پر لپسې حملې غندي. دغه سازمان څرګندوي له هغه وخت نه راپه دې خوا چې اوخت جنرال یولس ورځې پخوا د ترابلس په لور مارش پیل کړ. یولس امبولانسونه لګېدلې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 1500 تنه مهاجر په ترابلس کې په حکومتي مرکزونو کې توقیف دي. نتاق بابر بلوس امریکا غږ ته وویل د مهاجرو د حفاظت په باره کې اندېښنه شته او ډېر سیاسي پناه غوښتونکي په هغو سیمو کې توقیف دي چې جنگ پکې روان دی. بلوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We have spoken to refugees in detention centers who tell us that they can hear the clashes and many are really scared. So we are asking, advocating for release of all refugees and migrants from detention.
موږ د توقيف مرکزونو کې د مهاجرو سره خبرې وکړې. موږ ته ویل دوی د ډزو اوازونه اوري او واقعا ډېرې ویریږي، ځکه نو موږ غواړو او د ټولو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د خوشي کولو پلویان یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په شمول د ډیرو بیوزلو ملکیانو ضمانت غواړي چې ډیرې په ناوړه شرایطو کې بندیان دي. د بشري حقوقو نطاق رابینا شمدسانی امریکا غږ ته وویل بندیان د خطر سره مخامخ دي چې ښایي ډیرې په جنگ کې راګیر شي. شمدسانی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Especially when armed groups involved in the conflict exercise influence or control over the detention facilities, these ad hoc detention facilities for migrants. Based on previous experience in Libya, we're also concerned that migrants
may be used as temporary shelters. خاصه توګه کله چې وسله والې ډلې د توقيف په دغو مرکزونو نفوذ ا د مهاجر لپاره موقتی مرکزونه کنټرول کړي. په لیبیا کې په خوانه او تجربو ته په کتو سره مونږ اندېښنه لرو چې خای د مهاجرو نه د سپر په هڅه کار واخیستل شي یا په زور استخدام شي چې جنگ وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې د لیبیا له چارواکو نه غواړي چې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په زندانونو او د توقيف مرکزونو کې ځان ته پرېنږدي. دوی په دغه جنجال کې لټولو شامل خوونه غواړي د دې ضمانت ورکړي چې د بین المللي قانون له مخې د بندیانو سره بشري سلوک وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
په ایران کې چارواکي وایي چې سیلابونو 2.5 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. په دې سیلابونو کې سلګونو زره خلک بې کوره سوي هم دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ایران کې سیلابونه د مارچ د میاشتې په 19 پیل شول. په دې سیلابونو کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 2,60,000 نورې بې کوره کړي دي. بې کوره شوي خلک په اضطراري پناه ځایونو کې ژوند کوي. په ځینو ځایونو کې د ایران وسله وال فوج د خلکو د مرستو لپاره ورغلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي د ارنا خبري اژانس ته ویلي دي چې سیلابونه د هیواد په 15 ولایتونو کې راغلي او 3,000 او 3,500 کلي تاواني کړي دي. ښاغلي فضلي ویلي دي چې په دغو سیلابونو کې خلکو ته 2.5 میلیارډ ډالر تاوان رسیدلی دی. په همدې حال کې د ایران د سړکونو او ښاري پراختیا وزارت ویلي دي چې په سیلابونو کې 14,000 کیلومتره سړکونه وران شوي او 200 نه زیات پلونه خراب شوي دي. یو ایرانی چې سیلابونه کلی روان کړی دی داسې وایي:
خوشاب یا برق میره یا آب میره، ما کمبود پوشاک داریم.
د شپې لخوا برقونه نوي یا اوبه نوي، مونږ د سکلو پاک اوبو ته ضرورت لرو، مونږ خوراکي موادو او جامو ته هم ضرورت لرو. د ایران حکومت وعده کړی دی چې په سیلابونو کې د زیانمنو شوو کورنیو سره به مرسته کوي، په خاصه توګه د بزګرانو سره. خو دا چې امریکا د ایران په انرژي او بانکونو بندیزونه لګولي، دې کار د ایران د تیلو صادراتو ته ډیر غټ تاوان رسولی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا اساسي قانون وایي چې هر څوک حق لري چې خپل مذهبي اراکین سرته ورسوي، حتی که هغه بندیان هم وي. د امریکا په زندانونو کې د مذهبي غونډو او عبادتونو لپاره فرصتونه شته. د ورجینیا د ایالت د آرلینګټن په ولسوالۍ کې یو توقیف خونه ده چې د شمالي امریکا د اسلامي مرکز سره په ګډه چې د مسلمان بندیانو د جمعې د لمانځه او نورو مذهبي فعالیتونو لپاره انتظامات برابروي. د امریکا ژ خبریاله نیلوفر مغل دغه مرکز ته ورغلي او دا راپورټ یې پرې برابر کړی دی.
دا د ورجینیا په ایالت کې د آرلینګټن د ولسوالۍ توقیف خونه ده چې سعید او د ده بندي ملګري د جمعې د لمانځه لپاره راغونډیږي. بندي سعید وای:
It's not too many problems that we actually have here. So coming on Friday, 7 June, I pray.
موږ واقعا دلته ډېر پروګرامونه نه لرو، ځکه نو د جمعې په ورځ راغونډېږو او د جمعې له لمونځ کوو چې په دې سره هفتې اسانه او ښې تېرېږي. سعید یو له درې دېرشو بندیانو نه دی چې د جمعې د لمانځه لپاره راځي. د دغه مرکز ماموران وایي په دغه توقیف خونه کې اکثرو بندیانو جزوي جرمونه کړي دي. یوه ښځه بندۍ وایي: دا را سره په ژوند کې د ښې لارې په پیدا کولو کې مرسته کوي او خپله عقیده مې پیدا کړه. د دغه پروګرام منتظمه کټین کار وایي دغه مرکز یو مسلمان عالم ته ضرورت لري چې جمع ورکړي، ځکه نو دې د محلي اسلامي مرکزونو سره تماس ونیو. د آرلینګټن د ولسوالۍ د توقیف خونې منتظمه کرستین کایر نوای:
I reached out to a mosque in the area of Batul Makarem and I was connected with Mr. Ahmed who has since then been providing me volunteers.
زه او بایتول په سیمه کې د یو جماعت سره په تماس کې شولو او ما د خاغلی احمد سره ارتباط پیدا کړ چې له هغه وخت نه را په دی خو ما تر رضاکاران پیدا کوي دغه مرکز ته راځي او د مسلمان بندیانو لپاره مذهبي مواد برابروي. په نتیجه کې د شمالي امریکا اسلامي سرکل یا ICNA په 2010 کال کې د مسلمان بندیانو د مرستې پروژه پیل کړله. له هغه وخت نه دا پروژه پراخه شوې ده چې په درسته امریکا کې اوس 12 اصلاحي مرکزونه دي چې رضاکاران پکې د جمعې لمونځ ورکوي او اسلامي تعلیم پکې ورکوي. د شمالي امریکا د اسلامي سرکل غړی صفت احمد وای:
Muslim Prisoner Support Project is about helping all the Muslims in the United States with their basic
مسلمان بندیانو د مرستې پروژه په امریکا کې د ټولو مسلمانانو د مرستې په باره کې ده چې د دوی د اسلامي تعلیم اساسي ضرورتونه پوره کوي، د دوی سره په لمانځه کې مرسته کوي. موږ دوی د نورو د داسې سازمانونو سره مخامخ کوو چې دوی سره قانوني مرسته کوي چې په دې کې د مسلمان وکیلانو مرسته او داسې نور شامل دي. د ارلنګټن د ولسوالۍ په مرکز کې باندې شاوین دیسن چې تیر کال دلته اسلام قبول کړ وای د دغو خدمتونو نه ممنون دی. باندې شاوین دیسن ان وای
اټس بین ریلی هیلپفل فور می بین ا نیو مسلم کز ام ایبل ټو نو پارټیسیپیټ ان ا فرایډی پریئر وچ از جمعه.
واقعاً د نوی مسلمان په حیث دا زما لپاره یوه غټه مرسته وه چې د جمعې په لمانځه کې برخه اخیستلی شم او کولی شم د اسلام په باره کې مواد لاسته راوړی شم چې د اسلام په باره کې ډیر معلومات لاسته راوړم. رضاکاران وایي دوی غواړي چې په دغه پروګرام کې برخه اخلي. رضاکار راکیبول مازومدر انوای ما په تیر وخت کې خطبه ویلې دي او زه پوره نه پوهیږم چې دغه پروګرام تفصیل څه دی، مګر زه خطبه ویلو ته سترګې په لارې یم او د ټولنو سره مرسته کوم او په دې قادر یم چې د ټولنو سره تماس ونیسم. دارلنګټن د ولسوالۍ د توقیف خونه وای تیر کال سلو تنو بندیانو روژه نیولې وه. بندیان او د دغې پروژې منتظمان وای دوی هیله لري چې د درستې امریکا په نورو مرکزونو کې دغه پروژه پراختیا ومومي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د سیکانو د مذهبي ورځې ویساک 321 کلیزه په درمسال کې ولمنځل شوه او د امنیتي ګواښونو له کبله د سرخرود ولسوالۍ سلطانپور چینو ته ورنخلل. دوی وایي پخوا کلونو کې به مراسم شاندار وو خو اوس د پخوا په شان نه دي.
د سیکانو د مذهبي ورځې ویساک 321 کلیزه د بدامنۍ په وجه د ځل یوازې په درمسال کې دننه ولمنځل شوه. مذهبي مشرانې وایي د سرخرود سلطانپور چینو ته ځکه نه ورځي چې حالات ترنګلي دي او بل پلوي څو میاشتې مخکې یوه ځانمرګي برید د سرسړي اخیستي. که څه هم پخوا کلونو کې به سیکانو خپلې مذهبي ورځې په سرخرود کې لمانځلې، څو ورځې به هلته پاتې کېدلان چې د سیکانو پیغلو او زلمو ډله ییز ودونه به یې ممالته کول، خو ناامنۍ او ویرې یې مذهبي ورځې کال تر بله کمرنګي کړي دي. نننیو مراسمو ته مسلمانې میرمنې او سړي ورغلي وو. د درمسال ویاند اقبال سنگ وایي که څه هم څو میاشتې مخکې ځانمرګي برید ول سړي او مذهبي مشران واخیستل، دوی یې ودرول، خو نننیو مراسمو ته د ګڼو مسلمانانو ورتګي او سله یو څل وړه کړي، ځکه نو څوک یې د مذهب په نوم نشي بیلولی.
مسلمانان دی که سکان دی کندوان دی که ادبا دی اوسه پوری مونږ دسه یو بل سره تک را تک لرو، یو بل ورځې لمانځو او یو بل سره خور ورولي لرو. نو الله بل دی وره هکېږي چې زموږ په دې ګران وطن کې صلح او امن راشي، چې دا اخترونه دا ورځې دا غم او خادي سره یو ځای ولمانځو او موږ سو
مراسم ته د ننګرهار والی او نور چارواکي ورغلي وو. والی شاه محمود میاخیل ویل ننګرهار کې د میشتو سیکانو امنیت ته به پام کوي او هیله مند دی چې د سولې روانه پروسه بریالی شي.
په نور افغانستان کې جنګونه وو او ننګرهار د سولې ځای وو، په زرګونو په لکونو کسان د کابل او د نورو ولایتونو نه دلته راغلل او میش چې تقریبا د 12 ولایتونو کسان په ننګرهار کې میش دي او زیاتې په هغه جنګونو لا سره راغلل دي. نو زموږ امید همدا دی چې ننګرهار بیا په افغانستان کې د سولې کور وي.
د ننګرهار چارواکو له سیکانو سره ژمنه وکړه چې غصب شوي ځمکې به له غاصبینو خلاصې کړي او د دوی د ژوند ښه کېدو او تعلیمي اړخ ستونزو ته به ځانونه ور ورسوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
Thank you.
زموږ خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. په لږ وخت کې به د دریخ خبرونه پیل سي. هیله ده چې ورته غوښ بسي شورز.